Radio.
په کابل کې د سهار 9 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو 12 ساعت خبرونه له همدې شپې پیل او د ماښام تر 9 بجو دوام کوي. نن چهارشنبه د 1499 کال د جدي یا مرغومي لسمه چې د 2020 کال د دسمبر له 1 سره سمه ده. د دې مجلې د سر موضوع د ناټو د عمومي منشي څرګندونې دي چې د افغانستان د سولې پروسه یې کمزورې خو د روانو جګړو د پای ته رسېدو یوازینۍ لار ګڼلې ده. نو راپورونه هم لرو خو خبرونه زه فریبا ظاهر د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوم. سرکې د مهمو خبرونو سرټکی په ننګرهار کې د ګاز ډبې چاودنې له امله 15 تنه وژل شوي دي. تمه ده چې د کورونا پر ضد د واکسین لومړنۍ جوپه تر شپږو میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. او په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې 2 تنه په اوږده بند او د میلیونونو پاکستاني روپیو په جریمې محکوم کړي دي. د خبرونو تفصیل په کابل کې د امریکا د سفارت سرپرست او شرجدفیر راس ویلسن وایي باید په افغانستان کې د مطبوعاتو له ازادۍ په تیرو 9 کلونو کې د یوې مهمې لاسته راوړنې په توګه ساتنه وسي. ښاغلی ویلسن دغه څرګندونې تېره شپه په 2 ټویټونو کې کړې او لیکي چې د رسنیو د کارکوونکو ملاتړ کوي. د ښاغلی ویلسن په وینا دا د رسنیو کارکوونکو دي چې د شفافیت او حساب ورکونې د تامین لپاره ډېر مېړانه ښيي. په څه کم 2 میاشتو کې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی په کابل کې تلویزیون په خوانی ویان یما سیاوش په ننګرهار کې د انعکاس تلویزیون ویان د ملاله میوان او په غزنی کې د خبري اعلانو د ټولنې مشر رحمت الله نیکزاد په هدفي وژنو کې وژل شول. ښاغلی ویلسن ویلی چې په وروستیو کې په دغو څلورو ولایتونو کې د هدفي وژنو په اړه پرون په کابل کې د رسنیو او د رسنیو د ملاتړ ټولنو له استازو سره وکتل. په ننګرهار ولایت کې د ګازو ډبې د چاودنې له امله 15 تنه ووژل شول. د ننګرهار رسنیو دفتر ازادي راډیو ته پیوستول سوی خبر پاڼه کې ویلي چې نن چې دا پېښه د سه شنبې په ورځ ماښام مهال د شینوار ولسوالۍ د 15مې ویالې سیمه کې په یوه کور کې سوې ده. د وی چې د دې پېښې له امله د 2 ماشومانو په ګډون 15 کسان وژل شوي دي او 3 نور ټپیان دي. د ځایي سرچینو د معلوماتو له مخې په وژل شویو کسانو کې 2 تنه مېلمانه وه او 3 نور د همدې کور غړي وه. د کندهار چارواکي د دې ولایت په 3 ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې وروستیو عملیاتو کې د ډلې ته د درنې مرګ ژوبلې د اړولو خبر کوي. د کندهار والي حیات الله حیات تېره شپه ناوخته رسنیو ته په یوه سوالي غږیز پیغام کې د دغو عملیاتو په اړه وویل:
په 13 ساعتونو کې د پنجوایی، ډنډ او ژړۍ ولسوالۍ عملیاتو کې د ځمکنیو او هوایي بریدونو له کبله 18 طالبان وژل شوي او 8 تنه ټپیان دي.
ښاغلی حیات ویل چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده رسېدلې. د کندهار د والي له دفتره په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دغو تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې په دې ولسوالیو کې ډېری سیمې له وسلوالو طالبانو پاکې شوي دي او افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. تمه ده چې د کورونا پر ضد د واکسین لمړنۍ جوپه تر شپږو میاشتو پورې افغانستان ته ورسیږي. دا خبره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویان اکمل سمسور تېره شپه ازادي راډیو ته وکړه.
موافقه لمخه چې د روغتیا وزارت او د نړیوال واکسین ائتلاف ترمنځ شوې ده آینده شپږو میاشتو کې اولینه محموله د واکسین به افغانستان ته راځي او 3% هغه کسان چې ډیر په خطر کې دي دا به واکسینیږي.
شغلی سمسور زیاته کړی چې افغانستان ته د کورونا وایروس د واکسین لیږد به تر 2022 کال پورې په 5 مرحلو کې ترسره شي. د ورلد میټرز د ویبپاڼې د شمیرو له مخې په افغانستان کې له 250,000 زیات کسان په کورونا وایروس اخته شوي او له امله هم له 2,000 کسانو ډیر له امله یې له 2,000 ډیر کسان په دې هیواد کې مړه شوي دي. په افغانستان کې د ناتو استازولۍ د افغانستان د کرکټ لوبغاړي راشد خان ته د وروستۍ بریا مبارکي ورکړه. راشد خان د کرکټ د نړیوال شورا لخوا د شل اوریزو لوبو د لسیزې غوره لوبغاړي جایزه ګټلې. په افغانستان کې د ناتو استازولۍ په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې راشد خان د افغانستان د تر ټولو غوره اوسنیو او راتلونکو لوبغاړو استازیتوب کوي. د کرکټ نړیوال شورا راشد خان ته د دغې جایزې ورکړه د یوه افغان لوبغاړي لپاره یوه لویه لاسته راوړنه بللې ده. زموږ خلاصې د رادیو لري. په پاکستان کې د تروریزم ضد یوې محکمې دوه تنه په اوږده بند او د میلیونونو پاکستاني روپیو په جرمې محکوم کړی دی. د کراچۍ محکمې د غلام رسول ربانی او محمد شاکر الله په اړه چې د تروریزم په مالی تمویل تورن سوي دغه پریکړه پرون اعلان کړه. ربانی چې د جماعت دعوه د سازمان مشکوک غړی بلل سوی په 25 کلونو بند او 2,200,000 پاکستاني روپیو چې 10,200 امریکایي ډالر کېږي د نغدي جرمې په پرې کولو محکوم سوی. او شاکر الله چې ویل کېږي د هند په نیمه وچه کې د القاعده له څانګې سره تړاو لري په غیابي توګه په 20 کلونو بند او 1,300,000 پاکستاني روپیو چې 6,800 امریکایي ډالر کېږي د نغدي جرمې په ورکولو محکوم سوی دی. په کروشیا کې پرون پرله پسې دوهمه ورځ یوه بله قوي زلزله وسوه. د راپورونو له مخې دغه زلزلې لږ تر لږه 6 تنه وژلي او له 20 زیاتې ټپیان کړي دي. دغې زلزلې د پلازمینې زاګرب په ګډون په یو شمېر ښارونو او ښارګوټو کې ودانۍ نړولې یا یې ورته زیان رسولی دی. له زلزلې وروسته په ټلویزیوني تصویرونو کې لیدل کېږي چې ژغورونکي د نړېدلو ودانیو له خاورو خښتو لاندې خلک راباسي. د اروپا د مدیترانې د جیولوژي مرکز د دغې زلزلې قدرت د ریشتر په کچه 6.3 ثبت کړی. د جرمني د جیولوژي څېړنیز مرکز وویل چې د دغې زلزلې مرکز د زاګرب په جنوب ختیځ شاوخوا 6.3 کیلومتره کې 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې و. او د فرانسې د مود مشهور طرح پیر کارډین د 90 کلونو په عمر مړ شو. نوموړي په 1950 او 1960 لسیزو کې د مود په یوه ترکیب سره چې د راتلونکي ډیزاین او د انقلابي سوداګرۍ پر مفکورې ولاړ یو ترکیب و د مود او فیشن په نړۍ کې ستر بدلون راوستی و.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل آسمان شین، لوړه تودوش لوړه درجه 15، ټیټه منفی 8. هرات آسمان نیمه وریز، لوړه درجه 16، ټیټه منفی 16. کندهار آسمان شین د تودوش لوړه درجه 12، ټیټه منفی 16. مزار شریف آسمان شین، لوړه درجه 3 او ټیټه منفی 16. جلال آباد آسمان شین، لوړه درجه 19 او ټیټه 3.
د هوا حالات مو اوریدل دوستانو، وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب اوریدلی سي. د ناتو عمومي منشي د افغانستان د سولې پروسه یو کمزوري خو په دې هیواد کې د روانو جګړو د پای ته رسیدو یوازینۍ لاره بولي. د بی پولو خبریالانو کلنی راپور افغانستان د خبریالانو لپاره په 5 خطرناکو هیوادونو کې راوستي دی. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي
ما تمامه نیروهای اجتماعي
موږ غواړو د ټولنیز ځواک تلاري او هغه کسانو چې خبریالان وژنې فشار راوړو. موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د خبریالانو وژنې زیات شوې دي.
د ایران حکومت د دې هیواد پارلمان لخوا د تصویب سوی هغه قانون تطبیق ځندولی چې له مخې یې باید سمدستي په زیاته پیمانه د یورانیمو د پخولو چارې پیل سوی وی. او د ژوند پرنګونو کې اوري
او دلته کراچۍ کار کوم چوکې مجادې میوند دا کتابونه وړمه پکې نمائندګۍ ته موټر ته بس د ولایتو ته چې دوی لیږي یا کمپنۍ ته وړم یا د نور نمائندګۍ ته.
دا مجله مو تر شپږ نیمو بجو د اورېدو ته راسره اوسئ. ورزو د خبرونه لمړنی مطلب ده. د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان د سولې پروسه یو کمزورې پروسه ده خو په دې هیواد کې د روانو جګړو د پای ته رسیدو یوازینۍ لاره همدا په قطر کې د افغانستان د دولت او د طالبانو ترمنځ خبرې دي. یانس ستولتنبرګ دغه څرګندونې د جرمني د ډي پی ای له خبري اژانس سره پرون په یوې ځانګړې مرکې کې وکړې. نوموړي دغه راز په دې مرکې کې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د پاتېدو یا د وتلو دواړو په صورت کې د ځینو خطرونو یادونه کړې ده. د ناتو د عمومي منشي د وروستیو څرګندونو تفصیل نوریاس نوري اوروي.
د ناتو عمومي منشي وایي د دې ضمانت نشته چې د افغانستان د سولې کمزورې پروسه د بریالی شي، خو له دې پرته په دې هېواد کې د شخړو د پای ته رسېدو بله لار نشته. ین ستولتنبرګ دا څرګندونې د جرمني د ډی پی ای خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې چې پرون سیشن بې خپره شوې کړې دي. ښاغلي ستولتنبرګ د دې پوښتنې په ځواب کې چې ښایي د ناتو لپاره راتلونکي 2021 کال تر ټولو مهمه پرېکړه په افغانستان کې د دې تړون د ماموریت په اړه وي، که ناتو د کړې ژمنې سره سم پرېکړه وکړي چې له دې هېواده ځواکونه ونه باسي، آیا د دې خطر شته چې طالبان به پر نړیوالو ځواکونو حملې وکړي؟ وویل که موږ هره پرېکړه کوو خطرونه لري، که پرېکړه وکړو چې له دې هېواده ووځو د دې خطر شته چې موږ هغه پرمختګونه له لاسه ورکړو چې نړیوال تروریزم په وړاندې جګړې په ترڅ کې موږ کړي، او هغه دا چې افغانستان بیا د ترهګرۍ پر ځالې بدل نشي. ستولتنبرګ زیاته کړه که موږ په افغانستان کې پات شو طبعا د دې خطر شته چې د جګړو او شخړو د زیاتوالي شاهد واوسو، او هم د یوې اوږدې مودې لپاره د افغانستان په جګړه کې ښکېل پاتې شو. د ناتو عمومي منشي ورته خبره د روانې دسمبر میاشتې په پیل کې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو د ایستلو په اړه په بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په ترڅ کې هم کړې وه، او ویلي وو
اف وی ستی وی ریسک کنټینیود فایټینګ and even longer term
موږ په افغانستان کې پاتې شو د دې خطر ست چې جګړو ته دوام ورکړو، او ان د اوږدې مودې لپاره په کشش کې پاتې شو. خو کووزو زموږ لپاره د دې خطر ست چې افغانستان بیا د نړیوال تروریزم په خوندي ځای بدل شي، او هغه پر مختګنه له لاسه ورکړو چې په ډیرو قربانیو ملاستره وړي دي.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د پریکړې له مخې د راتلونکي جنوري د میاشتې تر نیمایي به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمېر له 4,500 څخه 2,500 ته راکم شي. د طالبانو او امریکا ترمنځ د فبروري د 9 موافقې له مخې ټول امریکایي ځواکونه به د طالبانو لخوا د ځینو امنیتي ضمانتونو په بدل کې د راتلونکي کال تر می میاشتې له افغانستان وځي. خو د ناتو عمومي منشي د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې په پای کې وویل چې د ناتو غړي هېوادونه دې ته ژمن دي چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو چې د ترهګرۍ په وړاندې مبارزه مخته وړي، د روزنې هغوی ته د سلاح ورکولو او ملاتړ ماموریت ته دوام ورکړي. د ناتو عمومي منشي ین ستولتنبرګ په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه وویل چې دا یوه کمزورې پروسه ده، او د دې هېڅ ضمانت نشته چې هغه به بریالی شي. خو نوموړي په دې ټینګار وکړ چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې چې ټاکل شوې دوهم پړاو یې د جنوري په 5 پیل شي، په دې هېواد کې د جګړو د پای ته رسېدو یوازینۍ لاره ده. ښاغلي ستولتنبرګ زیاته کړه چې ناتو د دغو هڅو کلک ملاتړ کوي.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. د بی پول خبریالانو کلنی راپور وایي چې افغانستان د خبریالانو لپاره یو له خطرناکو هیوادونو دی. د راپور داسې مهال خبر شوی چې په د 2020 کال په وروستیو کې لشتلر 15 خبریالان په افغانستان کې وژل شوي دي، خو د وژنو مسؤلین یې تر اوسه معلوم نه دي. په دې اړه تفصیل زما د همکار په راپور کې وایي.
د بی پول خبریالانو کلنی راپور چې د سه شنبه په ورځ خپور شو، پکې راغلی چې افغانستان په نړۍ کې یو له 15 هیوادونو دی چې په تیریو کال کې پکې د خبریالانو زیاتې وژنې سوي. په دغه راپور کې راغلی چې د 2000 میلادي کال پیل نه تر دې دمه په دغه هیواد کې لږ تر لږه د 15 وژل سویو خبریالانو قاتلین نه دي معلوم. دغه راپور زیاتوي مکسیکو، عراق، افغانستان، هندوستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې د خبریالانو لپاره د هغوی د کار له امله پر وړاندې ګواښونه زیات دي. بلخوا د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه هم په دې وروستیو کې د خبریالانو د هدف ګرځېدو او وژنو په اړه اندېښنه ښیي. د دغې کمیټې مشر نجیب شریفي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی له یو شمېر خبریالانو، مدني فعالانو او په ټولنه کې له ټولو فعالو وګړو سره په ګډه خبریالان موجنۍ په نوم یو کمپاین پیل کړی.
د ټولنیز ځواک له لارې خو هغو کسانو چې خبریالان وژني فشار راوړو. موږ ګورو چې په دې وروستیو کې د خبریالانو وژنې زیاتې سوي دي، او موږ یې په اړه شدید اندېښمن یو.
ښاغلی شریفی وای د دې لپاره چې خبریالان او رسنۍ په ټولنه کې مهم رول لوبوي اړتیا ده چې ټولنې ټول وګړي د هغوی د حقوقو لپاره عدالت غوښتنه او ملاتړ ترې وکړي. د بې پولې خبریالانو په راپور کې راغلی چې سکل په ټوله نړۍ کې 50 خبریالان وژل سوي دي. دغه راپور کې ویل سوي چې په تیرو لسو کلونو کې 930 تنه خبریالان وژل سوي چې بیا په ټوله نړۍ کې په خبره دا د بیان د ازادي لپاره ستر ګواښ بلل کیږي. همدارنګه په دغه راپور کې د کورونا وایرس په اړه چې له امله سلګونه خبریالان په نړۍ کې مړه سوي هم ویل سوي دي. خو دا چې په دې ناروغۍ څومره ژورنالیستان اخته دي څرګنده سوي نه ده. د بې پولې خبریالانو په دغه کلنی راپور کې په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو د کار او د دوی د ګواښونو په اړه اندېښنه شریکه سوې ده چې په دې وروستیو کې ښځینه خبریالانې زیاتې زیانمنې دي او دا د دوی پر کار منفی اغیز کړی. که څه هم د بې پولې خبریالانو د دغه راپور په اړه تازه افغان حکومت څه نه دي ویلي، خو تېره ورځ ولسمشر محمد اشرف غني د کابینې په ناسته کې په هیواد کې د وروستیو هدفي وژنو موخه په هیواد کې د بې ثباتۍ، بې باورۍ او ځوان نسل د ناهیلي کېدو لپاره بللي. ولسمشر غني په دې ناسته کې امنیتي مسؤلینو ته سپارښتنه کړې چې د خبریالانو او په دې وروستیو کې نورو وژل سوي وګړو عاملین د پیدا او سزا ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په شاوخوا تیرو دوو میاشتو کې د تولونیز پخوانی خبریال یماس یاوش په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی، په غزنی کې د الجزیرې خبریال رحمت الله نیکزاد، په ننګرهار کې د انعکاس خبریاله ملاله میوند او څو نور مدني فعالان او ډاکټران وژل سوي دي.
ازادي رادیو ادرنو اوریدونکو اوس په ملالۍ بشیر خبرو چې نړیوال ورځپاڼه د افغانستان په اړه تبصرې لیکلې دي.
لاس انجلس ټایمز د افغانستان د جګړې په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال لیکلي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو پریکړه چې ډونالډ ټرمپ پیل کړې باید جو بایدن یې ترسره کړي. د مقالې په سر کې لولو چې هغه ماموریت چې د هغو کسانو پر وړاندې پیل سوی و چې د سپتمبر د 11 د حملو تر شا یې لاس و ډېر مخکې لا بشپړ سوی دی، خو طالبانو بیا هم پر افغان خاوره د تسلط هڅې روانې کړې وې. د مقالې د لیکوال په وینا اوس چې د افغانستان د جګړې 40 کاله پوره کېدونکي دي، خو ټرمپ د خپل کمپاین پر مهال کړې ژمنه تر اوسه نه ده پوره کړې او هغه دا چې له افغانستانه به خپل سرتیری باسي. د لاس انجلس ټایمز په مقاله کې لولو چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایدن هم ویلي چې غواړي له افغانستانه امریکایي سرتیری وباسي، خو لیکوال پوښتنه کوي چې آیا بایدن به وکړای سي د امریکا تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی کېږدي. لیکوال مخکې لیکي چې د سولې د خبرو پیلول د ټرمپ ښه اقدام او بین الافغاني خبرې د افغانستان لپاره ډېرې مهمې دي، خو د لیکوال په وینا بایدن کولای سي تر ټرمپ هم یو قدم وړاندې ولاړ سي او د امریکایي سرتیرو په چټکه توګه ایستلو سره د ډېرو امریکایانو زړونه خوشاله کړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په بګرام هوایي اډه کې د امریکا د پوځ د یوې ملکي کارکوونکي کیسه لیکلې چې د کورونا ویروس په خاطر د رامنځته سویو محدودیتونو له کبله یې خپل هیواد ته سفر نسوای کولای. د دې ښځې نوم جواریز یاد سوی او په مقاله کې راغلی د جواریز خپل خپلوان یادېدل خو سفر یې نسوای کولای، نو په بګرام کې د خپلې خونې پر دیوالو او دروازو د ګلانو نقاشي پیل کړې. د واشنگتن پوسټ په مقاله کې ورسته لولو چې کله خلکو د جواریز نقاشي ولیدې دوی له دې سره لاس یو کړ او په بګرام کې د کورو دیوالونه رنګول پیل کړل. د مقالې په وینا دا کورونه کنټینرونه دي چې یوازې موقتی استوګنځایونه دي، خو تر دې مخکې دا ډول نه و رنګول سوي. د جواریز له قوله ویل سوي چې خلکو د کورونا ویروس له لاسه د فشار پر وخت په خپلو او ګاونډیانو پر استوګنځایونو د ګلانو نقاشي وکړي چې د دې سخت وخت په تیرېدو کې له یو بل سره مرسته وکړي.
زموږ غلا زادي راډیو اوري. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له ودو ماښام تر وبجو پر منځنۍ څپه 12 شپږ نوي او د اف ام 3.5 څپه په ټول افغانستان کې صف او وزي اوریدل سي. ورزو خوست ولایت د خوست لسګونه شوزو او نارینه او ته په اتو بیلابیل برخو کې حرفوي پروګرامونه پیل سوي دي. د چارواکو په وینا چې د حرفوي زده کړو په دې پروګرام کې د لیر پرتو سیمو 240 کسانو برخه واخیسته چې 130 تنه پکې شته دي. په دې اړه له خوست څخه زموږ کار راپور چمتو کړی دی.
د سه شنبه په ورځ د کار او ټولنیزو چارو ریاست په چوکاټ کې د موټر سایکل او موبایلو د ترمیم په ودانۍ کې د برېښنا او اوبو د نلدوانۍ خیاطۍ ګلدوزۍ پردهدوزۍ او چرمدوزۍ په اتو برخو کې 240 ښځو او نارینهو نظري او عملي زده کړې وکړې. د کار او ټولنیزو چارو رئیس احسان الله زدران آزادۍ راډیو ته وویل د دې برنامې شاملین غریب او د ټولنې کم وسه کسان ول چې تر دې وروسته کولی شي د خپلو کسبونو په برخو کې کار وکړي.
هغه مېرمنې وې چې ناچاره وې، کونډې وې، یتیمانې وې، یا هم معلولیت درلودو او یا هم داخلي بېځایه شوي وو. ځوانان هم په زیات اکثریت یې د همدې جملې خلکو څخه وو. په اته بېلابېلو حرفو کې د کار مارکېټ تر ارزونې وروسته موږ دوی ته فني او حرفوي زده کړې ورکړلې.
د نوریه او عالیه په نومونو د پردهدوزۍ له برخو فارغ نجونو وویل د کسبونو په زده کولو سره نجونې هم پر ځان بسیا کیږي او کولای شي د نارینه او ترڅنګ د کورنیو او ټولنې په پرمختګونو کې ونډه واخلي.
ډېره زیاته مننه چې موږ ته د ټولنیزو چارو ریاست داسې پروګرامونه چمتو کړل تر څو موږ وکولای شو د هغې د نگاه څخه حلاله نفقه لاسته راوړو او خپل استعدادونو ته لا پراختیا ورکړو. موږ دا هیله لرو چې همداشان ته نور پروګرامونه په لار واچوي تر څو نجونې وکولای شي چې د خوست د ځوانانو سره مټ په مټ د خوست په ودانولو کې ونډه واخلي.
ډېره زیاته مننه چې موږ ته داسې پروګرامونه په لار واچول او موږ وکولای شو د خپلې کورنۍ سره د نفقې په تیارول کې کومک وکړو او خپلې کورنۍ سره یو حلاله نفقه تیار کړو.
د مسکا په نوم د دې پروګرام یوې بلې فارغې غوښتنه وکړه چې دا پروګرامونه ولسوالۍ ته هم وغځول شي.
دا خلکو ته ثابته کړو چې ښځې هم کولی شي چې خپلې کورنۍ سنبال کړي بدون د کوم سړي نه، او همدارنګه موږ غواړو چې په راتلونکي کې دغه نور دغه ولسوالۍ ته هم دا برنامه وغځول شي او د کیټونو نشتون چې موږ هیله لرو چې په راتلونکي کې د کیټونو نشتون هم.
د ګلاب په نوم د موساخیلو اوسیدونکي چې د برېښنا کسب زده کړی وایي دوی د برېښنا په برخه کې پوره پوه شوي او په راتلونکي کې ورڅخه ګټه اخیستلی شي.
د ژوندۍ او د مړه بار په برخه کې کومه ستونزه نه لرو او د تمیراتو په برخه کې موږ پوره بلدتیا لرو. موږ خپل ان شاء الله هغه درسونه چې موږ ته د استاد خورا کړل شوي دي ان شاء الله چې موږ په انده کې د خپل مسلک زموږ خپل مسلک دی او موږ ګټه ترې اخیستلی شو.
بل لوري ته د حرفوي زده کړو د څلور میاشتنی پروګرام په پای غونډه کې خوست والی مومن کټوازی وویل ځایي اداره د حرفوي زده کړو او نور ورته برنامو له لارې هڅه کوي چې په دې ځای کې د بیکارۍ کچه راټیټه او هغوی په اقتصادي برخه کې پر ځان بسیا کړي. د ده په وینا غواړي راتلونکي دا ډول برنامه د خوست په نسبتا ناامنې ولسوالۍ یعقوبۍ او صبریو کې ترسره کړي تر څو د هغې سیمې خلک هم د کار او کسب خاوندان شي.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس وی سیمه ایزه موضوع را واخلو. د ایران حکومت د دې هیواد د پارلمان لخوا د تصویب سوي هغه قانون تطبیق څرندولی چې له مخې یې باید سمدستي په زیاته پیمانه د یورانیمو د پخولو چارې پیل سوي وای. د ایران ولسمشر حسن روحانی چې هیلمن دی په امریکا کې د منتخب ولسمشر جو بایدن د ادارې پر اتک سره به د نړۍ له قدرتونو سره د دې هیواد د 2015 کال د اټومي تړون پر سر لانجې هوارې سي. دغه قانون د روانو ډیپلوماتیکو هڅو په زیان بللی دی. نور تفصیل نوریاس نوری راکوي.
د ایران ولسمشر حسن روحانی له دغه قانون سره چې پارلمان تصویب کړی او د ایران ځواکمن شورای نگهبان هم تایید کړی او مخالفت څرګند کړی او ویلي دي چې هغه د ایران د اټومي لانجې د هواري لپاره روانه ډیپلوماتیک هڅې زیانمنوي. په عین حال کې د ایران د اټومي انرژي د ادارې رئیس علي اکبر صالحی په دې وروستیو کې په یوه مرکه کې ویلي وو چې د دغه قانون د تطبیق لپاره چې له حکومت غواړي باید سمدستي یورانیم په سلو کې شل پاخه کړي، لازمه بودیجه په پام کې نه ده نیول شوې. د ایران مرستیال ولسمشر اسحاق جهانگیری د تېرې دوشنبې په ورځ د دسمبر په 28 ویلي وو چې اړوندو ادارو ته د پارلمان لخوا د تصویب شوي قانون د تطبیق مقرره استولې ده. دغه قانون د ایران پارلمان د دسمبر په لومړۍ نیټه له تصویبېدو وروسته د تایید لپاره د ایران ځواکمن شورای نگهبان ته استولې وو چې دې شورا هم هغه سمدستي تایید کړ. د استول شوې مقررې له مخې به د ایران د اټومي انرژۍ اداره چې د دې هېواد د اټومي فعالیتونو مسؤوله ده په دو میاشتو کې تر 40% پورې د یورانیمو د پخولو لپاره د تخنیکي او د اړینو مالي چارو په اړه یو رپورټ چمتو کوي. د ایران پارلمان چې توندلاري پرې نفوذ لري دغه قانون په تهران کې د ایران د یو مخکښ اټومي ساینس پو محسن فخریزاده تر وژلو وروسته تصویب کړ. د ایران د دولتي ایرنا خبري اژانس د راپور له مخې په دغه مقرره کې ویل شوي چې د بودیجې او لازمو تخنیکي وسایلو په برابرولو سره به د ایران د اټومي انرژي اداره د سوله ایزو هدفونو لپاره د یورانیمو د پخولو لپاره لازم اقدامات کوي. یو شمیر کارپوهانو خبرداری ورکړی چې دغه قانون چې د تطبیق په صورت کې ښایي هغه وخت را لنډ کړي چې ایران د اټومي وسلو جوړولو لپاره ورته اړتیا لري، خو هغه به په امریکا کې د نوي ادارې په وړاندې ډیپلوماسۍ هم لا پیچلې کړي. د امریکا اوسنی ولسمشر ډونالد ترامپ چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د 2015 کال له اټومي تړونه په یو اړخیز ډول وتلی، منتخب ولسمشر جو بایدن بیا ژمنه کړې چې که تهران خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي نو دی به بیرته له دغه تړون سره یو ځای شي. ټاکل شوی چې بایدن د راتلونکي کال د جنوري په 20 د امریکا د 46 ولسمشر په توګه لوړه وکړي.
زه عبدالله د کورنټ ښه غوښتنه مو په دې شکل سره وه چې دغه الکترونیکي تذکیري توضیح د ټولو رسالۍ ته فراخه شي، ځکه چې خلک مشکلات لري نشي کولی چې مرکز سره رسیدګي وکړي. مرکز د الکترونیکي تذکیرو دفتر فعال دی، پر همدا هغه ده چې دغه الکترونیکي تذکیرو مراکز یا دفاتر باید رسالۍ ته فراخه شي، ځکه چې هغه ډېر مشکلات لري او هغه تذکیرو په برخه کې لږ سهولت رامنځته شي. نور مخلصم السلام علیکم و رحمت الله تعالی وبرکاته. زکلی والا شنا د هلمند ولایت د نادلی ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. د هلمند ولایت د درو شمالي ولسوالۍ او بل د غور ولایت د پسابن ولسوالۍ چې هغه کوم امکانات خلک هغه ولسوالۍ ته وړي، مثلا څو خوراکي توکي یا د سنوري ولایاتو څخه دغه ولسوالۍ ته تګ راتګ دغه لار چې د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه د عمومي ټمبر څخه بیا ځي مرنو ته غور ولایت تر پسابان ولسوالۍ پرې رسي. د دې په راس کې د هلمند ولایت نوزاد موساکله او باغران ولسوالۍ هم راځي. دا سړک ډېر کند او کثر دی، خلک د ډېر سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. حتی د خلکو ناروغان دلته پر دغه لارې باندې ژوند لري چې هغه یا د لشکرګاه تر ګریشا او تر کندهار ولایت پرې نه رسي، نو پر دغه لارې باندې دغه ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي. او پر دغه لاره باندې یو پل دی چې د نوزاد روډ تر مانده دی، هغه پل پروس کا نه بل کال جوړ شو. دغه دومره کیفیت خراب چې په غاول کال باندې اوبه وې او زر سره کې مخ وکړي. زما د ازادي راډیو سو داخله ورزو ته په ډېر درناوي او احترام سره چې د زعفار او مظلوم ملت زغ پر ځای ورسي، نو سلام په احترام.